جی دی زه رضوان مرادم او دا یو ساته خپرونه د علي محمود په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. په دې خپرونه کې اوري چې افغان چارواکي وایي د پاکستان د پوځ عملیات د افغانستان پر امنیت هیڅ راس اغیز نه لري، ځکه چې پاکستان هغو طالبانو ته څه نه وایي چې په افغانستان کې بریدونه ترسره کوي. په ایران کې د اعدام شو افغان زندانیانو په اړه هم درته بیلابیل مطالب لرو. نور مهم رپورټونه هم شته، خو په سر کې له احمد زبیر شمن څخه د افغانستان د دې مهال مهم خبرونه اورو.
د جرمنی د دفاع وزیر افغانستان ته راورسید او په مزار شریف کې د خپل ځواکونو له قومندانۍ څخه لیدنه وکړه. د افغانستان د علماو شورا په دغه هیواد کې په میشتو بهرنیو ځواکونو غږ وکړ چې په خپلو پوځي عملیاتو کې د ملکي تلفاتو مخنیوی وکړي. او په نړیوالو خبرونو کې باور ایران وایي 15 کیلوګرامه په سلو کې شل غنی شوي یورانیم یې تولید کړی دی. خبرونو تفصیل. د جرمنی د دفاع وزیر کارل تیودور ګوتنبرګ نن افغانستان ته راورسید. نوموړی په داسې حال کې افغانستان ته سفر کوي چې دوه اونۍ مخکې د وسلوالو په یوه حمله کې د دغه هیواد درې عسکر ووژل شول. د جرمنی د دفاع وزیر مخکې لیدې چې کندوز ته ولاړ شي، په مزار شریف کې د دغه هیواد ځواکونو له مرکزي قمندانۍ څخه لیدنه وکړه. جرمنی په افغانستان کې 4500 عسکر لري چې اکثره یې په شمالي ولایتونو کې میشدي. د افغانستان د علماو شورا په دغه هیواد کې په میشتو بهرنیو ځواکونو غږ وکړ چې په خپلو پوځي عملیاتو کې د ملکي تلفاتو مخنیوی وکړي. د افغانستان د علماو د شورا مرستیال قیام الدین کشاف نن په کابل کې خبریالانو ته وویل په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو په عملیاتو کې د ملکي تلفاتو لړۍ لا هم روانه ده چې د خلکو د اندېښنې سبب ګرځېدلې. نوموړی په دې برخه کې د بهرنیو ځواکونو لخوا په کندهار کې د مسافرو په یو بس موټر د څو ورځې مخکې حملې ته اشاره وکړه چې له شلو ډېر خلک پکې مړه او ژوبل شول. د افغانستان د علماو شورا مرستیال همداراز په ایران کې د افغان زندانیانو په اعدامولو هم انتقاد وکړ او وی ویل د ایران دولت باید په خپل هیواد کې له افغان زندانیانو سره انساني چلند وکړي. دا غوښتنه په داسې وخت کې کیږي چې د راپورونو له مخې ایران د افغان زندانیانو د اعدام لړۍ پیل کړې او په دې وروستیو کې په لسګونو تنه اعدام کړي دي. د افغانستان د مخابراتو وزارت وایي چې خلکو ته د الکترونیکی تذکرو د جوړولو په پروګرام کار کوي. د مخابراتو وزارت چارواکي وایي چې د دې پروګرام د پلي کولو سره د پلي کولو لپاره د کورونو چارو مالی او عدلي وزارتونو سره په ګډه کار کوي. دغه وزارت ویان عبدالقادر قلطوال نن ازادي راډیو ته وویل چې په پام کې ده دغه پروګرام په نګری راتلونکي کې په کابل کې پیل شي. د دې پروګرام مخې تذکرې د یو وړ کارت په بیه وشل کیږي او د یو کس په اړه ټول معلومات همدارس په کمپیوټر کې هم ثبتېږي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د ملي اردو ځواکونو د کندهار په ژیړی ولسوالۍ کې د ماینونو ایښودلو په تور درې تنه نیولې دي. د افغانستان د دفاع وزارت په یوې مطبوعاتي اعلامیې کې ویلي دي چې له دغو کسانو سره یو اندازه هغه مواد او وسایل نیول شوي چې د بمونو په جوړولو او په چاودنو کې ترېنه کار اخیستل کیږي. د یو بل خبر له مخې د دفاع وزارت وایي چې د زابل په جلک سیمه کې هم دوه تنه له څو ځمکنیو ماینونو سره نیول شوي دي. نو د افغانستان په اړه خبرونه نړیوال خبرونه به جراقه الکو ځای وړاندې کړي.
د ایران د هستوی پروګرام مشر علي اکبر صالحین نوویل تهران تر اوسه 15 کیلوګرامه په سلو کې شل غنی شوی یورانیم تولید کړی دی. ایران د فبروري 9 نیټې راهیسې د یورانیمو په سلو کې شل غنی کول پیل کړی. جمهور رئیس محمود احمد نژاد وروسته له هغې د دې درجه یورانیمو د غنی کولو امر ورکړ چې له ملګرو ملتونو سره د سونګ موادو د تبادلې معاملې خرابه شوه. د ایران د هستوی پروګرام مشر علي اکبر صالحی وایي د تهران د چړنیز مرکز د اټومي بټۍ لپاره په میاشت کې 1.5 کیلوګرامه په سلو کې شل غنی شوی یورانیم اړتیا لري. نړیواله ټولنه د ایران د اټومي پروګرام د بندېدو غوښتنه کوي او اندېښنه لري چې تهران د هستوي وسلو د تولید هڅه کوي، خو ایران وایي هستوي پروګرام یې د سوله ایزو مقصدونو لپاره دی. د یو بل خبر له مخې ایران ملګرو ملتونو ته یو لیک استولی د واشنگټن د نوې هستوي پالیسۍ په اړه اندېښنه ښودلې او وایي په دې پالیسۍ کې په ایران باندې د هستوي وسلو د حملې ګواښونه شوي. د ایران دولتي خبری رسنۍ ارنا وایي لیک په ملګرو ملتونو کې د ایران د سفیر محمد خزایی په لاس ملګرو ملتونو ته سپارل دی. تېره اونۍ واشنگټن د هستوي وسلو په پالیسۍ او د دې وسلو د استعمال په محدودیتونو له سره کتنه وکړه، خو ایران او شمالي کوریا یې ځکه له دې حالت څخه مستثنا وګڼل چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړو څخه یې سرغړونې کړي. ایران ملګرو ملتونو ته په خپل لیک کې ویلي د دې سازمان غړي باید په 21مې پیړۍ کې د هستوي وسلو دا ډول ګواښونه ونه زغمي او له نظره یې ونه غورځوي. د پاکستان پولیسو اسلام آباد ته د غزیدلی سړک په اوږدو کې د بمونو د کشف دوی دستګاوې لګولې ترڅو په موټرو کې د ځان وژونکو بمي چاودنو مخه ونیسي. دا وسایل له چین نه په شاوخوا $3 میلیونو پلورل شوي دي. د دې دستګاو جګوالی 4.5 متره دی او ټول هغه موټرونه او لارۍ چې له شمال لویدیځ ایالت څخه د لویې لارې په واسطه اسلام آباد ته داخلیږي سیمې ته له داخلېدو مخکې باید له دې دستګاو څخه تیر شي. یو جګپوړی امریکایي چارواکی وایي متحده ایالات د قرغزستان له موقت حکومت سره مرستې ته چمتو ده. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال رابرټ بلک د قرغزستان د موقت حکومت له مشر روزا اوتنبایوا سره له خبرو وروسته وویل د موقت حکومت له اقداماتو څخه خوښ ده. حکومت چې تر دې دمه کوم کارونه کوي زه ورته خوشبین یم. موږ له دې عملی سره مرستې کولو ته سترګې په لار یو. موقت حکومت وروسته له هغې واک ترلاسه کړ چې جمهور رئیس قرمان بیک باقیف د شخړو او خونړیو مظاهرو په جریان کې له بشکک څخه ووت. باقیف ویلي په هغه صورت کې به استعفا وکړي چې موقت حکومت د ده او د ده د کورنۍ د امنیت ضمانت وکړي. اوتنبایوا نن ویل باقیف باید محاکمه شي خو له ده سره خبرې هم رد نه کړي. د چین دولتي خبري رسنۍ وایي یوې قوي زلزلې په شمال لویدیځ ولایت کې شاوخوا 400 کسان وژلي او 300 زیاتې ټپیان کړي دي. د کوچنیانو په شمول زیات کسان د ودانیو تر خرابو لاندې بند پاته دي. راپورونه وایي تر اوسه لږ تر لږه 20 کسان د ودانیو له خرابو څخه ژوندي راایستل شوي. د امریکا د جیولوژۍ څانګه وایي د چین د قوینګهای ولایت زلزله د رختر 6.9 درجې ثبت شوې ده. په سیمه کې مخابراتي ستونزې رامنځته شوي او د ژغورنې چارې ورو کړې دي. هند وای په ختیځ ایالت لویدیځ بنګال کې د توپان له وجې 10 کسان مړه او 50,000 کورونه وران شوي. د لویدیځ بنګال د ملکی دفاع په چارو کې د دولت وزیر شری کومار مکرجی وای توپان تیره شپه د دې ایالت شمالي برخې وځپلې، کورونه وران کړل، ونې د ټلیفون او برېښنا ستنې راوغورځولې. مکرجی وای زیات شمېر قربانیان د کورونو د نړېدلو دیوالونو لاندې بندي، د مړو او ټپیانو دقیق شمېر به وروسته معلوم شي. او د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس میرمن میشل اوباما د سې شنبې په ماښام مکسیکو ته په لومړي شخصي سفر لاړه. نوموړی به په مکسیکو ښار کې 2 ورځې تیرې کړي او خپل دا سفر یې د ښه نیت سفر بللی. میرمن اوباما غواړي په یوې نړیوالې اجنډا کې د نړۍ ځوانان دخیل کړي. مکسیکو ته له رسېدو مخکې میشل اوباما د هیتی په مرکز پورتو پرنس کې دمه شوه. د دې زلزله ځپلي هیواد ځینې برخې وکتلې او له خلکو سره یې خبرې وکړې. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
سلور بجې او اته دقیقې دي. افغان او امریکایي چارواکي وایي د پاکستان د پوځ عملیات د افغانستان پر امنیت هیڅ راس اغیز نه لري ځکه چې پاکستان هغو طالبانو ته څه وایي چې په افغانستان کې تروریستي حملې ترسره کوي. په ایران کې د اعدام شو افغان زندانیانو د شمیر او د دې موضوع په اړه د نورو معلوماتو لپاره د متخصصانو د شورا له رئیس محمد رفیق شهیر سره مرکه لرو. د افغانستان د عالمانو سرتاسری شورا د سولې د ملي مشورتي جرګې څخه خپل ملاتړ څرګند کړ. دغه راز اوري چې د جرمني زیاتره خلک له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو د وستلو پلوي کوي. او په کونړ کې د امنیتي پیښو حال درکو. د نور ریپورټونو په سربیره د ورکشو عزیزانو د لټون پروګرام هم د خبرونې په دوهمه برخه کې اوریدلای شئ. تاسو زمون غږله ازادي رادیو او د افغانستان په جنوب ختیځ کې د نړیوالو ځواکونو یو قومندان وایي چې د پاکستان د پوځ لوري د وسلوالو طالبانو پر ضد وروستیو عملیاتو ګټه کړې ده. خو د افغانستان په جنوب لویدیځو ولایتونو کې چې د هغو پولو ته څیرمه پاکستاني پوځیان د افغان طالبان د طالبانو پر ضد په عملیاتو بوخت دي، چارواکي وایي د پاکستان د پوځ عملیات د افغانستان پر امنیت اغیزه نه لري ځکه چې د پاکستان هغو طالبانو ته څه نه وایي چې په افغانستان کې تروریستي حملې کوي. د موضوع نور تفصیل له اسمت ساروان اورو.
یو امریکایي جنرال وایي چې د طالبانو پر ضد د پاکستاني پوځیانو عملیاتو افغانستان ته د وسلوالو طالبانو مخه ډپ کړې ده. خو د افغانستان سیمه ییز چارواکي بیا د نورو اقداماتو غوښتونکي دي. پاکستان چې په کلونو کلونو پر سخت دریځو ډلو سترګې پټې کړې دي او یا یې په پټه د هغوی ملاتړ کاوه، تیر کال له خپلو لري او غرنیو سیمو د طالبانو د ایستلو لپاره عملیات پیل کړل. د پاکستان پوځ لومړی په سوات کې د طالبانو پر ضد عملیات ترسره کړل، بیا یې د جنوبي وزیرستان قبایلي سیمې ته مخه کړه چې له افغانستان سره په پوله کې ده. د افغانستان په جنوب ختیځ کې د ناټو تر مشرۍ لاندې د ایساف ځواکونو قمندان بریډ جنرال کراتیس سکاپاروتی وویل فکر کوم په مجموع کې تر کومه ځایه چې موږ ته ښکاري د پاکستان د پوځ د عملیاتو په نتیجه کې زموږ پر ګډ دښمن فشار راځي. اوس دوی په دوو برخو کې جنګیږي. موږ پوهیږو چې دوی د اکمالاتو، پیسو او رهبرۍ له درکه له زیات مشکل سره مخامخ دي. د ایساف د امریکایي جنرال په پکتیکا ولایت کې د ایساف کمپ ته د سفر په مهال فرانس پرس خبري آژانس ته وویل د پاکستان د پوځ عملیات هغه وخت لا زیات موثره وي چې د پولې په دې غاړه کې ناټو فشار زیات کړی وي. د خپل اعداد ثبوت لپاره وویل چې په دوبی کې یو وخت د پولو په شاوخوا کې فعالیتونه د تیرو دو کلونو په پرتله کم ول، نو پر دې اساس ویلی شو چې دا عملیات اغیز لرلی شي. زموږ همکاریو د پولو په اوږدو کې د طالبانو فعالیتونه خورا کم کړي دي. په 2000 لومړي کال کې ورسته لدی چې د امریکا په مشه نړیوالو ځواکونو د طالبانو رژیم وپرځاو، طالبانو او د القاعده غړیو د پاکستان نیمه خپلواکو قبایلی سیمو ته مخه کړه او حملته پناه ځایونه او د ټریننګ مرکزونه جوړ کړل. د پاکستان د همکاري په باب د امریکایي جنرال له خوشبيني سره سره ځینې منتقدان وایي چې پاکستان ټول طالبان نه ځپي، په تیر بیا له هغو طالبانو سره کار نه لري چې له تیرو نهو کلونو راهیسې په افغانستان کې جنگي شي. د دوی په وینا د پاکستان له لوري د طالبانو پر ضد هلې ځلې به د افغانستان پر جګړې لږ اغېز ولري. د پکتیکا والی عبدالقیوم کټوازی د پاکستاني ځواکونو عملیاتو ته په اشاره وایي چې دا به په افغانستان کې هیڅ اغېز ونه لري، ځکه چې د پاکستان پوځ یوازې د هغو طالبانو پر ضد جنگیږي چې د پاکستان د حکومت مخالف دي. پکتیکا ولایت له وزیرستان او بلوچستان سره پول لري. شغل کټوازی همدارزوی پاکستانی پوځیان له هغو طالبانو سره نه جنگیږي چې د افغانستان د حکومت او نړیوالو ځواکونو مخالف دي او له پاکستانی چارواکو سره اختلاف نه لري. په خصوص کې د افغانستان د ملي اردو قمندان بریډ جنرال محمد اصرار اقدس د پاکستانی پوځیانو عملیات ستایي، خو وایي چې د پاکستانی ځواکونو د عملیاتو ډیره کمه ګټه لیدلې ده. خصوص ولایت د پاکستان له شمالي وزیرستان او کورم ایجنسی سره پول لري. بریډ جنرال اقدس همدارزوی مشتروسه پوری د پاکستان پوت د عملیاتو کوم مثبت اغیز نه دی لیدلې. د هغوی عملیات په ټول وزیرستان او د طالبانو په ټولو مرکزونو کې نول. امریکا هم پر پاکستان انتقاد کړی چې یوازې پر هغو سختري زوبریدونه کوي چې د پاکستان په خاوره کې تروریستي حمله کوي، خو هغو نورو ته څه نه وایي چې دغه هیواد له خاوري څخه په استفاده په افغانستان کې پر نړیوالو ځواکونو بریدونه کوي. هند هم پر پاکستان شک لري او وایي چې دا هیواد د سختریزو ملاتړ کوي او د هغوی په وسیله په افغانستان کې پر هندي اتباعو حمله کوي، خو پاکستان دا تورونه ردوي.
د افغانستان د مشرانو جرګې په خپل پرونی عمومي غونډه کې په ایران کې د افغان زندانیانو اعدام په کلکه وغند او ویل چې دا د افغانستان او ایران د حکومتونو د پریکړې پر خلاف ده. په ولسی جرګه کې د هرات ولایت استازي وایي چې له ایران څخه هرات ولایت ته د 1500 هغو افغانانو مړي انتقال شوی دي چې د ایران حکومت اعدام کړی دي. د مشرانو جرګې د شکایتونو د کمیسیون مشر ډاکټر سلمی زابلی وایي مشرانو جرګې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر خپل راتلونکي غونډې ته راغوښتي چې په ایران کې د افغان زندانیانو او په اعدام محکوم شوو کسانو په برخه کې له خپلو اقداماتو د ولس استازي خبر کړي. خو د افغان حکومت چارواکي وایي چې د اعدام شوو کسانو شمیر همره نه دی چې څومره په ریپورټونو کې ویل کیږي. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره احمد تکل د هرات د متخصصانو د شورا رئیس محمد رفیق شهیر سره مرکه کړې ده.
خاغلی رفیق شهیر د هرات د متخصصانو د شورا مشر، په دې وروستیو ورځو کې مو راپورونه درلودل چې د هرات سرحد ته د یو شمېر هغو افغانانو مړي د ایراني چارواکو لخوا را انتقال شوي دي چې په ایران کې اعدام شوي دي. په دې اړه ستاسو معلومات څه دي؟
اوس په میډیا کې دا خبرونه خپرېږي او د افغانستان په شورا کې خصوصا په سنا کې هم دغه تورن شوي، هم په مجلس ولسي جرګه کې. خو دا چې په دې وخت کې دا خبره پورته کېږي، ځکه چې په یو وخت یو زیات شمېر اعدام شوي مړي افغانستان خواته تسلیم شوي دي، خو مګر د دقیق ارقامو موږ ته معلوم نه دي، ځکه چې تاسو هم اورېدلی چې د افغانستان د جمهور رئیس وهند هم دا خبره ونه منله چې په دومره ډېره شمېره به وي، او د هرات والي وهند هم دا خبره باندې تاکید وکړه چې شمېره به دومره نه وي. خو مګر نیم څه معلومات چې لرو او ته ما د فرحت کې پراته یو، موږ په هفته کې دوه درې کسان مړي چې زه یې اورم شاید د دې نه زیات وي دا مړي افغاني خواته سپارل کېږي. دا پروسه دوام لري، همیشه دا خبره شته. خو دا اوس چې پورته شوي د دې خبره چې د شمېر لږ څه پورته شوي، مګر او په دې هم اوس موږ د دقیق ارقام نه لرم.
په هغو معلوماتو کې چې ورکول کېږي په راپورونو کې لسیمینه او په هغه ارقامو کې چې د افغانستان حکومت یې تاییدوي ډیر یو لوی تفاوت لیدل کیږي، ځکه چې په راپورونو کې لسیمې څخه ویل کیږي چې له څلوېښتو زیات دي دا مړي، اما د افغانستان دولت وایي چې ښایي درې څلور کسان وي. دې موضوع ته تاسو څنګه کتنه کوئ؟ دومره لوی تفاوت؟
دا تفاوت ډیر زیات دی، مګر که د دولت خبرې ومنو دا دا شوی خو پخوا هم همدومره و خو ولې جنجال ونه و، خو دا دا خو مونږ د دې باندې یقین لرو چې دا شمېره لوړې شوي دي چې دا خبرې پورته شوي چې دولت نه غواړي دې باندې بس تایید ولګي. خبره مونږ داسې وایو چې د ایران دوی سره د اړیکې بېرته شوي کرزي صاحب سره، شاید کرزي صاحب ونه غواړي چې په دا وخت کې دا خبره ډېره لوی شي، ځکه چې دا اوس خلک هم بے باندی دیر زیر دی او لبل خو د افغانستان د اسباو ژوند ساتل د حقوق د دفاع وظیفه د دولت وظیفه ده. که دومره لوی شمیر خلک په یو وخت وژل شي او دې نور د تحویل شي او دولت دې باندې هیڅ اقدام ونه کړي، نو دا خو دولت د ملامت شي، دولت د افغانستان بهر هم د اسباو د حقوق دفاع دي په غاړه دي، خو دوی په دې خپل وظیفه کې به موافق نه وي، د دې کبله دوی نه غواړي چې د خبره ډېر پورته شي، دې نه به لوی جنجال دولت ته پیدا شي.
تاسو کوم تخمین او اټکل لرئ چې د اعدام شویو کسانو شمیره به څومره وي او د هغو کسانو چې افغانستان سرحد ته انتقال شوي د دې د شمیرې په باب کوم تخمین لرئ؟
نه، زه خیرات کې اوسېږم او دلته هم چې دا مړي چې راځي خو د یو کورنۍ په ارتباط به نه وي، ډېر خلک دوی ته خپلوان ولري، د بلې خوا فراه کې هم راوړل کېږي او نیمروز کې هم. دا دقیقه ارقام زه نه شم ویلی، ځکه چې زه یې وایم بیا مسی به ما به غاړي، زه دې ارقام پسې ګرځم، خو دا مشکل هم دی ځکه چې داسې یو مسؤوله اداره نه سنداري څوکي چې څومره یې راغلی او څومره مړي دي، زه اوس نه شم ویلی چې دا دقیق ارقام یې به څومره پاره وي.
په دې اړه هم راپورونه ورکول کېږي چې ایرانی چارواکي او ایرانی مامورین د مړیو د سپارلو په بدل کې له کورنیو څخه پیسې اخلي. په دې برخه کې ستاسو معلومات څه دي؟
دا خو د هغوی طرزالعمل او قوانین به دایي، او ما چې اورېدلی کوم سړی چې ادامه وي د هغه د مړي پیسې مې د کورنۍ څخه اخلي، او له بره خوا هغه چې سره ته یې رسوي او نور خدمات چې یې ورته ورکړی دا مړه خپلوان ته یې نه وي راکوي تر څو چې هغه کوم نه وي اخیستی. دا خبره بالکل صحیح ده.
و امر دل چې په ایران کې د اعدام شو زندانیانو د شمیر په اړه تر اوسه پورې دقیق معلومات نشته. په دې اړه مو د هرات د متخصصانو د شورا له رئیس محمد رفیق شهیر سره مرکه واورېده.
www.azadi.com
تاسو زموږ حق له ازادي رادیو اورئ. یو نوې نظر پښتنه خي چې په جرمني کې ګڼ شمیر کسان د خپل هواد د ځواکونو چې په افغانستان کې د مهال ځای پر ځای دي د وټولو پلوي کوي. په دې اړه له اسمت ساروان څخه تفصیل اورو.
له یوې نوې نظر پښتنې سره سم په هرو درو جرمنیانو کې دوه له افغانستانه د جرمني ځواکونو د وټولو غشتون کړي. د جرمني سترین مجلې د چهارشنبې د ورځې په ګڼه کې راپور ورکړ چې په کندوز ولایت کې د درو جرمني سرتیرو له وشل کېدو وروسته د فورسا په نوم انستیتیوت له څه باندې زرو تنو څخه د پښتنو پر اساس په یو سروې کې معلومه کړه چې 2% جرمنیان له افغانستانه د جرمني ځواکونو د وټولو غشتون کړي. دا له افغانستان د جرمني پوځیانو د وټولو په باب د جرمني د خلکو په نظر کې لوی بدلون شي. په هغه نظر پوښتنه کې چې فورسا انستیتیوت د 2015 کال په سپتمبر کې کړې و، یوازې په سلو کې څلور دیش پوښتل شویو کسانو له افغانستان د جرمني پوځیانو د وټولو غوښتنه کړې و. خو د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل وایي چې دا لا هم فکر کوي چې په افغانستان کې جرمني ځواکونو ته اړتیا ده، او هر کله چې دا اړتیا ختم شوه دوی به هلته یو اضافي ورځ هم تیر نه کړي. ویل کېږي چې د جرمني پوځیانو له افغان ماموریت سره وروسته له هغې پیښې د جرمنیانو ملاتړ کم شو چې په نتیجه کې په لسګونو کسان د کندوز په چاردره ولسوالۍ کې ووژل شول. د تېر کال د سپتمبر په 4 نېټه په کندوز کې د جرمني ځواکونو د قمندان په امر یوې امریکایي جټ الوتکې د طالبانو له لوري پر دوو تښتول شویو ټانکرونو بمباري وکړه. د دې پیښې پر سر جنجالونه سبب شول چې د جرمني د همغه وخت دفاع وزیر او د پوځ یو عالي رتبه مقام استعفا وکړي. د سه شنبه په ورځ په کندوز کې د افغانستان د بشري حقونو د کمیسیون مخته شاوخوا 50 تنه راغونډ شول او ویل چې د تیر کال د سپتمبر د 4 مینیټې د بمبارۍ د قربانیانو خپلوان دي او د جرمني له حکومت ته نه یوازې تاوان غواړي بلکې د دې بمبارۍ د عواملو د محاکمې غوښتون کړي. د افغانستان حکومت وایي چې په پیښه کې د دیرشو ملکیانو په شمول ټول ټال نوي تنه ووژل شول خو د سیمې اوسیدونکي او آزادې سرچینې د ملکیانو تلفات تر سلو زیات شوي. په همدې حال کې یو افغان الاصل جرمنی حقوق پوه کریم پوپل په جرمني کې د کندوز په بمبارۍ کې د 115 تنه وژل شویو کسانو د معاوضې قضیه پر مخ بیایي. دته د جرمني حکومت د 2 میلیون یورو تاوان ورکولو وړاندیز کړی و خو یې نه منله او ویل چې د جرمني حکومت باید د وژل شویو کسانو له خپلوانو سره د اوږدې مودې مرستې په غاړه ومني. شغل پوپل په جرمني کې ویلي و چې د جرمني دفاع وزارت ورسره موافقه کړې چې د ژمي په مخبه د قربانیانو له کورنیو سره مرسته کوي او یو شمېر پروژې به جوړوي. خو د جرمني دفاع وزیر د سه شنبه په ورځ له شغل پوپل سره د کندوز د بمبارۍ د قربانیانو خپلوانو ته د تاوان ورکولو په باب خبري ختم کړې. د جرمني دفاع وزیر وویل چې د پوپل نه پیژني چې څوک دی او د چا استازي توپ کوي.
د ازادۍ او اوریدونکو په روان پروګرام کې په ایران کې د میشتو افغان کډوالو ستونزې څېړل شوې.
د شپې زوی ایرانیانو ته مسلمانانو ته پیسې ورکوز مزانو بچت ډوډۍ راي
په نو شنو نه کړی خو نه چې شنو خو زه نارنه مونږ پروژه باندې ځاړې کی
دا څلور ورځې کې په ایران کې په سالو کې به دې روپۍ او خوشیان دې نه اخی پد پد وازه ورسره کې.
ایران تر 15000 د زیاتو افغان بندیانو له جملې 3000 په اعدام محکوم کړي او په دې وروستي کې دغه اعدامونه پیل کړي دي. د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام د رواني جمعې پورس د مازیګر پر 3:00 او د شنبه د ورځې د سهار د 8:00 په خبرونه کې واوري.
د ازادۍ رادیو ده د افغانستان د عالمانو سرتاسری شورا د سولې د ملي مشورتي جرګې څخه چې ټاکل شوی د تراتونکو دوه یو پورې په کابل کې جوړ شي د ملاتړ په سرګندولو سره وایي هڅه کوي چې پراتونکو کې د افغان دولت او مخالفانو ترمنځ د پخلاینې په پروسه کې جدي هڅه وکړي. اجمل تورمانې پاړه رپورت لري.
د افغانستان د عالمانو سرتاسری شورا په افغانستان کې د سولې او پخلاینې هڅو ته په اشاره سره وایي دغه شورا هم لیواله ده چې د مخالفینو سره د پخلاینې په پروسه کې اغیزمن رول ولوبوي. د افغانستان د عالمانو سرتاسری شورا سرپرست مولوی قیام الدین کشاف دغه څرګندونې د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د عالمانو شورا یوې غونډې ته وکړي. خاغلی کشاف وویل که چیرې زمينه برابر شي د افغانستان د عالمانو سرتاسری شورا حاضر ده چې د مخالفینو سره د سولې او پخلاینې په برخه کې جدي هڅه وکړي.
خود علما دری کدام یو ساتت مستقیم نه
دی وایي عالمان په دې کې منځګړیتوب نه لري خو که پراتلونکي دا زمينه برابر شي نو تر ټولو لومړی دا د عالمانو دنده ده. همدا مان دي چې دا غږی کړی دی. همدا لمان دي چې مخالفینو سره سوله او پخلاینې غواړي. څه چې هغه غواړي موږ به ورته غوښنیسو او څه چې موږ ویل غواړو هغه به هم وایو ترڅو یو پخلاینې رامنځته شي. عالمان په دې خبره ډېر ټینګار کوي. ټاکل شوی د سولې ملي مشورتي جرګه د غوی د میاشتې په 12 نیټه د 3 ورځو لپاره په کابل کې جوړ شي. د عالمانو د سرتاسری شورا سرپرست د جرګې له ګډونوالو څخه وغوښتل چې په افغانستان کې د سولې او پخلاینې د ټینګښت لپاره اغیزمنې لارې چارې په ګوته کړي. نوموړي د عالمانو د سرتاسری شورا په استازیتوب د دغې جرګې له جوړېدلو هرکلی وکړ.
په دې کې انشاء الله خیر دی چې لوی جرګې لپاره به لار پرانیزي، په کابل کې د راتلونکي جوړېدونکو کنفرانس لپاره به مواد تیار کړي او افغانستان دا کړېدلی افغانستان دا زوړېدلی دا جنګ ځپلی افغانستان به انشاءالله د دې کړاوونو نجات مومي. نو د علماو شورا د دې جرګې تایید هم کوي او د جرګې غړو ته دا توصیه هم کی چې د الله په خاطر د پوره اخلاص نه کار واخلي.
چارواکي وایي چې په کابل کې د سولې ملي مشورتي جرګه به په افغانستان کې د شته ستونزو د هواري غوټې پرانیزي. خو یو شمېر وګړي او کارپوهان له نورو وړو جرګو او شوراګانو له تجربو څخه پارزونې وایي چې دا خبره به تر جرګې وروسته روښانه شي.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
ستاسو د سیمو ځوانان په کومو مسابقو کې په سیالیو بوخت دي؟
د افغانستان سپورتي ستوري وو پیښنه.
د کونړ امنیتی چارواکي وی دغلت په ماڼوګي ولسوالۍ کې لنړیوالو ځواکونو سره په ګډو عملیاتو کې طالبانو ته مرکشو بلاړه ولیدا. لا کونړ نه درهلا انوري په ریپورت کې د موضوع تفصیل اورو.
د کونړ امنی قومندان مل پاسوال خلیل الله زیایی ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه نړیوالو ځواکونو د ماڼوګي ولسوالۍ د شفتلو سر په غرنۍ او ځنګل لرونکي سیمه کې د وسلوالو طالبانو پر خلاف ځمکني او هوایي عملیات ترسره کړل چې په نتیجه کې یې طالب جنګیالیو ته مرګ ژوبله اړولې ده.
څلور کسه مخالفین د شفتلو په سر کې مړه دي او درې کسه چې شهرت یې تر اوسه موږ پیدا کړی ده زخمیان نور هم کېدای شي تلفات نور هم زیات.
هغوی وایي چې موږ دغلته څلور پوستې د منځه وړي دي، اته امریکایان هم وژلي دي او ډېر هم زخمیان کړي دي. په دې اړه څه معلومات شته؟
وایي بلاب تلفات په ارتباط واسق معلومات موږ نه لرو، کېدای شي هغوی سره تماس ونیسي. تقریبا پیاده عملیات وو خو هغوی ورسره ملتیا کوله.
ول په شو عملیاتو کې ولسی وګړو ته کوم زیان نه دی رسیدلې. ذبیح الله مجاهد چې ځانته د وسلوالو طالبانو ویانوي پر تلیفوني ازادي راډیو ته دا وکړه چې تیر شپې د نړیوالو ځواکونو د عملیاتو پر مهال څلور امنیتی پوستې لمنځه وړې دي، اته بهرني سرتیري وژلي او یو شمیر ټپین کړي دي. مجاهد د خپلو دریو ملګرو د وژل کېدو خبره هم منلې ده. په ختیځو ولایتونو کې د نړیوالو ځواکونو مسؤلینو د شو عملیاتو څخه خپله بې خبري څرګنده کړي او وایي چې په تیرو څلیرشتو ساعتونو کې کومه پیښه نه درلوده. روح الله انوري، د ازادۍ راډیو، کونړ.
وامریدل چې تیر شپه د کونړ په ماڼوګي ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه شوې ده. بلخوا د قندوز په خان آباد او ولسوالۍ کې هم تیر شپه د افغانستان د دولتي ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه شوې چې ویل کېږي پکې یو قومندان د مخالفینو لخوا وشل شوی دی.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
په کابل کې امنیتي ځواکونه وایي چې څو ملمستونونه د بد اخلاقۍ او فحشا له عمله تړلي دي. د کابل ژوند د جنایي تحقیقاتو رئیس د چهارشنبه په ورځ خبري اعلان وکړ ویل چې په دغو ملمستونونو کې یو شمېر بهرني اتباع چې غیر اخلاقي اعمال ترسره کول هم نیولې دي. د کابل امنیتي مسؤلان وایي چې د بد اخلاقۍ او فحشا د مخنیوي لپاره خپل هلې ځلې پراخې کړې دي. په دې اړه پام وکړئ د رپورت ته.
امنیتی چارواکی وایي چې په کابل ښار کې څلور ملمستونونه چې غیر اخلاقی عمل پکې ترسره کېدل تړلي او یو شمېر بهرانیان هم پکې نیولې دي. د کابل زون د جنایي تحقیقاتو رئیس جنرال عبدالغفار سیدزاده د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبري اعلان وکړ ویل چې نیول شوی بهرانیان خزي دي او په دغو ملمستونونو کې غیر اخلاقی عمل ترسره کول. جنرال سیدزاده څرګنده کړه چې دغه ملمستونونه د کابل ښار په وزیر اکبر خان سیمه کې تړل شوی دي.
این مراکز میمانخانه نه بلکې من حیث مراکز پخش فساد اخلاقی
لدغه مرکزونو څخه د ملمستونونو په نوم د اخلاقی فساد د پرېدل لپاره استفاده کیږي. په دغه مرکزونو کې الکولي مشروبات په پراخه توګه پلورل کیږي. د جمعې پښپو پکې نڅا کیږي. موږ وطن بهرنۍ خزي ونیولې چې د تاجکستان، بوسنا او قرغزستان اتباع. د کابل امنیتي مسؤلان وایي چې په کابل ښار کې د اخلاقی فساد او فحشا د مخنیوي لپاره دوی خپلې هڅې ګړندۍ کړي او ټول هغه ملمستونونه او مرکزونه به وتړي چې د اسلام د دین او د افغانانو د دود دستور خلاف عمل پکې ترسره کیږي. د کابل زون د جنایي تحقیقاتو رئیس جنرال سیدزاده وویل دا سی ویره و چې د اخلاقی فساد په دغو مرکزونو وسلوالو مخالفینو حمله کړي وي.
با اساس اطلاعاتی که ما داشتیم در اینجا موضوع فساد
کوم اطلاعات چې موږ درلودل دلته د اخلاقی فساد او د الکولي مشروباتو د خپرېدلو تبلیغات کېدل. په داسې حال کې چې دایو اسلامي ټولنه ده ډیر خطر موجود چې په دغو مرکزونو باندې ځانوجون کې حمله وشي. دغه راز په غیر اخلاقی فساد د نورو ځوانانو د ککړتیا ویره هم موجوده وه. تر دې وړاندې هم امنیتي ځواکونو په کابل ښار کې په ورته توګه د ملمستونونو په نوم د فحشا او اخلاقی فساد یو شمېر مرکزونه چې چینایي ښځو پکې غیر اخلاقی اعمال ترسره کول تړلي وو او نیول شوې چینایي ښځې له هیواده شړلې وې. ویل کېږي چې په دغو مرکزونو کې د فحشا ترڅنګ الکولي مشروبات او مخدره مواد هم پلورل کېږي او ګڼ شمېر ځوانان پکې په جواري هم بوخت دي. د پولیسو مسؤلان وایي چې ښایي یو شمېر دولتي چارواکي
کې هم د دغه ملمستونونو د فعالیت تر شا لاس ولري، خو دوی په دې برخه کې له کوم ځانګړي کس څخه نوم نه اخلي. د کابل ښار اوسیدونکي د پولیسو له دې اقدام څخه خوښ دي او غوښتنه کوي چې امنیتي چارواکي باید د دغه ډول نورو مرکزونو او ملمستونونو د تړلو لپاره هم خپلې هلې ځلې زیاتې کړي، څو له یو پلوه د اخلاقي فساد او فحشا مخه ونیول شي او له بلې خوا وسلوال مخالفین د دې مرکزونو له موجودیت څخه د خپل تبلیغ لپاره ګټه وانخلي.
تاسو ازادي رادیو ته غواګیاست. د خبرونه په دوهمه برخه کې د ورکشو عزیزانو د لټون نوونیس پروګرام اوریدلای شئ. خو څلور نیم بجې دی جناقا علی کوزی هم په سټوډیو کې ده. لا جناقا علی کوزی څخه د مهمو خبرونو سره ټکی اورو.
د افغانستان د علماو شورا په دې هیواد کې په ډیره بهرنیو ځواکونو غږ کړی چې په خپلو پوځي عملیاتو کې د ملکی خلکو د مرګ ژوبلې مخه ونیسي. د جرمني دفاع وزیر کارل تیودور ګوتنبرګ نن افغانستان ته ورسید. د افغانستان د مخابراتو وزارت وایي خلکو ته د الکترونیکي تذکرو د جوړولو په پروګرام کار کوي. ایران د هستوي پروګرام مشر علي اکبر صالحین نوویل تهران تر اوسه 15 کیلوګرامه په سلو کې شل غنی شوی یورانیم تولید کړي. پاکستان پولیسو اسلام آباد ته د غزیدلی سړک په اوږدو کې د بمونو د کشف دوی دستګاوې لګولي ترڅو په موټرو کې د ځان وژونکو بمې چاودنو مخه ونیسي. یو جګپوړ امریکایي چارواکی وایي متحده ایالات د قرغزستان له موقت حکومت سره مرستې ته چمتو ده. او د چین دولتي خبری رسنۍ وایي یوې قوي زلزلې په شمال لویدیز ولایت کې شاوخوا 400 کسان وژلي او 3000 زیاتې ټپیان کړي دي.
د هرات په چشت شریف ولسوالۍ کې د 70 ډوله مرمرو کانونه موجود دي. تر دې مخکې له دغو کانونو څخه ځینو شرکتونو او اشخاصو په غیر فنی ډول دغه ډبرې استخراجولې، خو تر دې وروسته به دغه کار له ځینو نړیوالو ادارو سره په تفاهم ترسره کېږي. په هرات کې د مرمرو د ډبرو په اړه یو کانفرنس پرانستل شوی چې په دې کانفرنس کې د همدغو اقداماتو په اړه خبرې کېږي. شرف الدین ستانکزی په دې اړه تفصیل وړاندې کوي چې د هرات د والي احمد یوسف نورستانی په خبرو پیلېږي.
هغه څېړنه چې د قانون او صنایعو وزارت له لوري ترسره شوې په افغانستان کې د 150 میلیارد امریکایي ډالرو په ارزښت د مرمرو د ډبرې کان شته. دا مهال د کال 15 میلیون امریکایي ډالر دولتي عواید لرو. تمه شته چې دغه عواید به 400 میلیون امریکایي ډالرو ته د کال ورشي. د افغانستان د معدن او صنایعو وزیر وحید الله شهرانی په هرات کې د مرمر ډبرې په اړوند نړیواله کانفرنس ګټه وروباله. وی ویل ختم کې به د نړۍ غنا پنګوال دلته سرمایه اچولو تړون وکړي.
دا ډیر ډیر خوشحالي پیدا چې دلته یو شمیر نړیوال سرمایه ګذاران مختلفې وادونه نه لکه د ترکیې نه، د متحده ایالاتونه او د ایتالیا نه راغلي ده. او موږ ډیر زیات هیله لرو چې د کنفرانس په پای کې دوی کولی شي چې یو شمیر افغان متشبکینو سره په مختلف سکتورونو کې خاص کر د مرمر په سکتور کې یو شمیر قراردادونه او جوینټ وینچرونه لاسلیک وکړي او هغه درې زمینه برابرول شي چې د افغانستان مرمر ډیر سهولت سره
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال جی کیبلیوت وویل هیواد دلته د مرمرو د ډبرو د ویستلو او صنعت پرمختګ ته ژمن او خصوصي سکتور سره به مالی مرسته وکړي. احمد لوان د ازربایجان هیواد څخه راغلی و. په خبرو کې وویل افغانستان کې اوس امنیتي وضعیت د ډاډ وړ ده او دی به د مرمر د صنعت برخه کې د 100 میلیون ډالرو پانګه واچوي.
لوانت بوزوان ازربایجان اکورس فرماسونو تمثیلچیسی
زمون شرکت اکونو میگی ده ازربایجانی واتخه راغلیم. ده مرمر ترسنگ ده بریخنا او نورو برخو که پانگ اچوانی تا تیاریم. 100 میلیون دلار با دلتا پانگ وانا وکرم. په هرات که ده چشت شریف ولسوالی که ده مرمرو ده دبرو 140 کیلومتر اوږد کان پیجندل شوی. د افغانستان د صنعتکارانو د ټولنې مشر خانجان الکوزی هم په خبرو کې دغه کانفرنس ګټه وروباله.
ازادي رادیو ته لیکونه راوستوي. د خپلو کلیو او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه لمو سره شریک کړئ. د خپل ژوند د ښیګڼې لپاره طرحې او په سیاسي، فرهنګي، ټولنیزو، اقتصادي، صحي او نورو چارو کې خپلې ستونزې او پوښتنې د ازادۍ رادیو له لارې له چارواکو سره مطرح کړئ. د ازادۍ رادیو پوستي ادرسونه در سره ولیکئ: کابل 1411، کندهار 22، هرات 30، جلال آباد 30، کندوز 1، خوست 1 او پېښور 1. موږ ستاسو لیکونو ته ګورو تاسو یې نتیجو ته وګورئ.
تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان او سیمه کې په منځنۍ چپه 1290 باندې د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې اوریدلای شي. د روان خبرونې ریپورتونه او مطالب هم دومره اوس هم ورسیږي. 19 پروګرام د ورکوښو عزیزانو لټون ده.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې اومنه ای. دا بیا هم د ورکوښو عزیزانو د پروګرام وخت را ورسید. ګرانو دوستانو، په دغه پروګرام کې د تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لټو. تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي، کولای شي چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړي. خپل تلیفوني پیغامونه د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې پرېږدي. همدارس کولای شي چې لیکونه او ایمیلونه راوستوي او خپل ورکشوي عزیزان ولټوي. ګرانو محترم اوریدونکو، د نن ورځې په پروګرام کې لنیکه مرغه ډېر داسې تلیفوني پیغامونه لرو چې زینی ورکشوی عزیزان پیدا شوی دی. همدارس داسې تلیفونی پیغامونه هم لرو چې تاسو خپل ورکشوی عزیزان او دوستان لټوي. دغه د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پروګرام ز امان الله امیر زای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. نو راځي چې دغه پروګرام تر پایه واورو. د ازادي رادیو څخه د ورکوښو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي، نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 00 3 2 4 1 5. ګرانو اوریدونکو محترم دوستانو، د ورکوښو عزیزانو پروګرام له ازادي رادیو څخه اوري. راځي چې پروګرام پیل کو په هغو تلیفوني پیغامونو چیرته چې د تاسو زینی ورکشوي عزیزان پیدا شوی دي. پیغامونه به یا په بل پسې واورو.
الو، سلام علیکم. زه د فرای له تبلا بلوک څخه د فرای څخه تاسو سره په تماس یم. ما د ورک اوریدل کړی او ورک عزیز دی چې راځي د پاکستان یم. زما د پلار نوم ګل محمد، زما د نور محمد دی. اره کواله چې د ورک عزیز اصل معلومات په دغه شمال مناطق باندې څه تر وځه پر ګریا څلور څه پر وځ ګریا شپږ څلور په دغه شمال مناطق باندې د خپل سامان
دیوانو محمد خان دی. ولایت غرما چلو سوالي او سدن کې دی. امام خان زه مزه ورکښو یم چې دما په اړه څه پته معلومات چې په دما په جلال آباد شنواره خرابې دراسي او دما د ټلیفون نمبر دی 0 1 6 6 6 7 0 9 0 0 0. زمان محمد خان دی. ادم خان زه د بدخش ولایت د غرما چلو سوالي د نغر خانی د کلی و سدن کې یم. زه ورکښم زما روم دې ماته فته نه لګي چې چرته دي او که زما پاک لري زما غوري ماته دې په دې نمبر زنګوي که زما دې پیرا کولو کوشش کوي 0 1 6 6 6 7 0 9 0 0. خو ډیره ډیره مهرباني تاسو زموږ غږ صاف کوي. ډیره مهرباني.
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي، کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 0 0 2 4 3 6 1. یو ری بیا وایم 0 0 0 2 4 3 6 1. ګران اوریدونکو، له ازادي رادیو څخه د ورکوښو عزیزانو پروګرام ته غواګیاست. اوس قلم او کاغذ تیار کړئ چې د تلیفون شمیرې ولیکئ، ځکه ډېر داسې تلیفوني پیغامونه لرو په کومو کې چې تاسو خپل ورکشوي عزیزان لټوي. دا هم تلیفوني پیغامونه او دا هم تاسو.
زما نوم محمد یوسف بلدی عجایب زویم. د ولایت میدان ولسوالۍ سیدآباد کریای کې درخیل. زه د ایران څخه خبرې کوم. نیمه یو تر دې نامه دی محمد حنیف. د ایران شماره مې ده 0919 45 48 790، او د افغانستان شماره مې ده 0909 9 8 9 5. زه محمد انور د غزنی د ولایت زما یو ورور رد شوی دی چې اوه کاله کېږي د انګوراډې نه تللی د کراچۍ په لورې. محمد سرور والا د محمد سخي نوم یې دی. که هر څوک د ده په اړه معلومات لري په دغو شمیره دې ټلیفون را وکړي. د انور شماره په ایران کې 0919 9 2 4 4، او په افغانستان کې د زما د ورور شماره رمضان
0 0 3 9 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
باندې موږ زنګ وی شي رنه کو
ما یو ورور ده په نوم عبدالمبین د لاس کاله ده مخه ایران ته تللی الګې په ځان باندې احسان محمدی نوم شي ده لغه راځي تر دا اوسه دې د پاره هیڅ معلومات نه لرم کله یې ما خبر اوري یا جزان دیوالانی یا چالی دلی یا څو خبر ته لري لما سره دې لطفاً په دغه نمبر وو ټلیفون وکړي 0300 8032 زما نوم ګل محمد ده د سلطان محمد زویم
زه محمد جان د روزګان ولایت مرابط ولسوالۍ څخه خبرې کوم اوس په حاله په کوټه کې یم د غریزې دوام چې د غریزې ما یو د غنډ واده د مسله په نامه تقریبا د 2 کلو په عمر کې دی ورک پیل دا یو کال کې چې د بیمه شه میاش بلا د غریزې مش په دغه څو معلومات لري ما ته په دغه شمیره زنګ وی 0303 2 8 4
زمانل اجی محمد ایوب د بادر زوی د جدلخیل وشیدون کای د سید آباد د ولسوالۍ زمونږ ورور نوندا محمد انیب او تا کله چې نو درکه ده نموږ د ټلیفون شمیره 0 8 5 خپل شمیره ده زمو 0 9 9 5
السلام علیکم اسما دیمر اولا دبی سوال سوالی سای پر خبر کو میں عمر سے کی بن سنت کال کی سنا رہا تھا سوال کہ کی رہے وہ زما آواز آ رہی تھا کہ بلا دبی رہی سنا زما پر کہ دیش میرا تماز دے کی سے پر وہ سو پنجنیے وہ سو نورس تو نور سلام دی اس والسلام
د غزنی ولایت واغز له ولا سوال یو نوم رسول نامه د علماء سنن زوی یما دا یو نیم کال کې ورور نه دا کار سره ده ما مدرسې میږي که چاته په دې پته یې ما سره په دې شمیره د لمه شورا ولې کې ونی سي سی پر و نه څلور اپ نه دوا درې و اپ بیا یې تکرارم سی پر و نه څلور اپ نه دوا درې و اپ
الو زما یو ماما د دېش کار کې چې نه لره که چا وي په نامه د شرف دې نیورو د ولایت د خسرو د کلی د دېش کار کې په دره کې کاڅه معلومات چې په دغه لمبا ځم و چې په دې کې دې و چې په نو و چې نو وخت ته نه
زه سلطان امید خبرې کوم د ما یو زوی د عبدالامید دا د روسانو په ټیم کې ورک ده تقریبا دا د 60 کال کېږي چې ورک شوی ده د دې ولایت د لوګر او په ولسمالی کې دا د برکی برک ده نو لهذا ک چې د دې معلومات سو نو په دغه شماره به بیا ماته زنګ راووي نو دا شماره زه درته وایم 0 0 9 2 9 9 2 2 1 2 دو ات یو یو ری به بیا درته د شماره تکرار کوم صفر صفر نه دو و نه دو دو یو دو ات یو
زه د فراه د ولایت د بکوا د ولسوالۍ پرچار ته سره په تماس کې یم. موږ د اکازي دي دا درې اکازي دي رحمت نیمي دي دا درې کال نور څه تللی ایران ته اوس په دغه اته ورځو کښې موږ دغه اورېدلي دي چې چا اوس رحمت په نامه په دې غلمت موږ سره تماس ولیکي چې پروا چې پروا اته اته څلور دوه اته یو
تاسی د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پروگرام ل ازادي رادیو څخه اورئ.
زه نوم کریم د کندهار ولایت څنګه د ولسوالۍ څخه لمر زاري چې زما زوی چې حافظ عبدالرحمن نیږي له دیرلو سلو په عمر کښې دولس میاشتې مخکې په بولدک کښې ورک شوی دي. هر څوک د حافظ عبدالرحمن صاحب کښې معلومات لري دغه شمېرې ته خبر ورکړي صفر اووه سوه اووه شپېته اته دېرش اووه دېرش صفر نویه پنځه اویه یو نوي اووه سوه دوه څلوېښت.
هلا السلام علیکم، زه سید احمد شاه د غزنی د ولایت د ناوې د ولسوالۍ د ملک بین اوسېدونکی یم. زما د اکا زوی چې د قربان په نامه د تور امیر خان زوی د ملک بین اوسېدونکی په قوم نلیزی ده، په کال دوه زرم کښې د کوټې د شاره څخه نادرکه سوی ده. که چا ته یې پته معلومه وي یا دا اعلان دی په خپل اوري په مکور بازار کښې د محمد اکبر دوکاندار ته خبر ورکړي، یا د زموږ سره د ټېلېفون پر دې شماره اړیکه ټینګه کړي صفر صفر اته نوي نه سوه اوولس نه سوه دوه نوي صفر اووه سوه شپږ څلوېښت.
زه حکمل افغان د خوست ولایت د صبرۍ او د سفرې کلي نه خبرې کوم. پنځه کاله کېږي چې محترم نمیس خان په نامه مشهور په هدایت الله سره د ګلدار کلي څخه نادرکه شوی دی. که هر چا ته معلومات وي په لاندې شمېرو ته مونږ ته زنګ ووایي صفر اووه سوه پنځه نوي درې دېرش درې دېرش شپږ دېرش. بله شمېره ده صفر اووه سوه اووه دوهویشت دوهویشت دوهویشت.
ګوت خو که نه ته څه دی چې دی ایران پخوا اوښتي دي، نوم یې فضل محمد دی، معنوم سید محمد زه ورور نوم یې سردار محمد دی. دا شپېره باندې بیا موږ ته زنګ وکړو معلومات صفر اویا شپېته شپږ اویا څلور سوه شپږ اویا صفر اویا شپېته شپږ اویا څلور سوه شپږ اویا.
زه نازک میر هوتک د کاپیسا ولایت د البیرلي پوهنتون د دوم کال محصل. زما یو دوه ملګري دي چې ګلابدین او محمدین نومېږي، مرل دي جلیز د ولسوالۍ د میدان ښار د ولایت دي، او دا څوک رانه کېږي بېخي نادرکه دي رانه. که څوک په هکله معلومات لري یا دي په خپله زما غږ اوري خو دغه نمره دې ما ته زنګ وایي صفر اویا یو اتیا دوه اتیا اته سوه نهه نوي. نازک میر هوتک د البیرلي پوهنتون د شرایطو د پوهنځي د دوم کال محصله.
زه رحمت الله انصاري د جهور ولسوالۍ نه خبرې کوم. زما څو ملګري دي په نامه د نورالله د محمد رحیم زوی د جز د زلمي زوی د تګاب ولسوالۍ نه، نارنګول د غلام رسو زوی د عبدالله د معلم زوی د لامان ولایت دي. که چېرې دوی زما غږ اوري ما ته دې په دې شمېره زنګ ووهي صفر هفت صد و نود و هفت چهار صد و شست یک صد و بیست و چهار صفر هفت صد و نود و هفت چهار صد و شست
یک سوه بیست و چهار. زما نوم نظام الدین دی، زه د سعودي عرب نه خبرې کوم. زما یو ورور چې نوم یې امین الله دی اووه کاله کېږي د پاکستان د سواد نه بېدرکه شوی دی. که هر چا ته د ده په هکله څه معلومات وي نو مونږ ته دې په دې نمبر باندې ټلیفون وکړي صفر صفر نهه شپږ شپږ پنځه شپږ اته اته یو دوه صفر نهه درې. ټلیفون نمبر یو ځل بیا صفر صفر نهه شپږ شپږ پنځه شپږ اته اته یو دوه صفر نهه درې.
زه موسا خان یم د تخار ولایت ولسوالۍ د شکرنیش. زما یو تره د بحران نومېږي چې دوه کاله کېږي په ایران کښې نادرک شوی. که چا ته معلومات وي نو په دې شماره دې ما ته زنګ ووهي صفر اته اویا نوي یو نوي شپږ سوه اته پنځوس. صفر اتایا نوی یو نوی شپک سوا اتا پانزور.
زه حمید الله د فاریاب د ولایت د غورناس ولسوالۍ سره په تماس کې یم. یو نفر په نام د خدای رحم چې د خلیفه دوست محمد زوی دی د 5 کاله کې زموږ خانه درک دی او یو زوی زموږ نومېږي بل شیرین نومېږي یو ګل احمد نومېږي او اوس مو اورېدلي چې په وبي کې اوسېږي او که چېرې دا پیغام دی خپل اوري یا بل اوري مو ته په دغه شماره تلیفون زنګ ووهئ 0888 4 5 6 3 2. ورک لرم په نامه د شراغا چې د مسا فکر وي دی د محمد فکر لمسی دی دا دوې میاشتې کېږي چې لابرکته وي دی تلیفون مې ما ته زنګ ووهئ زما د تلیفون شماره د 0888 4 1 3 0 8 2.
دغه غوټو د دین د خلنو خبره کوم مې دیوال د جمعونه به درک دی د درمت ګل محمد مې تعمیر د بازار څنګه کور دی کدای د ما خبره اوري یا د دین دیوالان اوري د کومرو اوري بعد موږ په دغه شماره تماس ونیسي سر پر واوی او تاسو هم د 15
ما یو د کاږي چې یو د خوې په نوم یې جان ما ته په دغه شماره زنګ وکړ ما راته نوم دا څه په ولې په دریا څه لور څه په و دریا سپاش څه لور.
الو السلام علیکم. زه بدرګ سلطان محمد لیکلی دوست هغه سریا برور نه خبره کوم. ما یو ورور د نوم عبدالمبین د ایران د تللی وو په ایران کې په ځان باندې نه د احسان محمدي دي شوی لسته کېږي چې دی ورک شوی ده د دې په اړه څوک معلومات لري یا دی زما خبره زما سره د لسپن لسپن ته دغه نمبرو باندې ټلیفون وکړي 0 3 0 8 10 3 2 0 0 9 یاروم 0 3 0 8 10 3 2 0 0 9. وسلام.
زاهد الرحمن د غزنی ولایت د مقر له ولسوالۍ د چمران او د کلي د مور یو عزیز وخت چې نن نور الله ده د بدلا کاکا زه ده د بختیار د کلي اوسېدونکی ده 6 کاله کېږي چې ورک ته دغه که چېرته په دې چا ته معلومات وي خبره دی خپله اروي موږ ته دې په دې پته باندې دغه اوان را نمبر دی 0 8 1 3 8. دا چپل د محمد وزیر زوی په کوم ځای د هلمند ولایت د بشران او پوهید اوسېدونکی یم. ټول ځوانه پاره چې اکا او راره دي د نور محمد فرسي په رژیم کې و ایران ته تللي دي تر اوسه د دوی د مرګ او ژوند په هکله موږ خبر نه لرو چې یو زما ورور دی آیات او بل مې وراره دی ګلبدان چې آیات د محمد وزیر زوی دی او ګلبدان د رنجیم زوی دی او د ګلاګل ورور چا د دوی په هکله څه معلومات لري موږ سره دې په دغه نمبر اړیکه وکړو 0 9 0 0 5 8 2 2 0. او بل نمبر دی 0 9 5 8 0 9 3 9 9.
بلې موږ یو څه ورور ده چې 15 کاله کېږي او ایران ته تللی وو اوس تقریبا 9 کاله کېږي چې دغه نه کوم اطلاع نه لرو. سید بادر نومېږي او ولد سید رحمان ده.
زمور یو عالم کې په نامه د محمد دین چې د کاکو کنداري زوی دی د بادغیس ولایت یلان او د مرغاب د ولسوالۍ اوسېدونکی د جوخوجي د کلي دا یو نیم کال کېږي چې نادراکه د کور څخه هر څه که چیرې په دغه معلومات یې ولري رغم محمد نامه چې د کاکو کنداري زوی دی په دغه شمېرې دې موږ ته زنګ ووهئ 0 8 0 4 4 8 0 4.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو د نن ورځې پروگرام هم دومره وو. په دې هیله چې په نننی پروگرام کې مو کوم رښوی عزیز پیدا شوی وي، کنه وی خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، خپل تلیفوني پیغامونه د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې پرېږدئ، لیکونه او ایمیلونه راوستوئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ. تر بل پروگرام تاسو په خدای سپارم، خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د مازدیګر تر 2 بجو پورې خبرونه لري. دونه تر او ورزی په اونیکی.